یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم هر کلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره شخېدلې وړاندې جزئیات ترکو. په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیل طالبانو په کورونه کښېنولي.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي.
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نیمه پایلو به تلار وکړه.
Run out chance at the non-striker's end and he's out.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو د ټولو شونځیو د پرانیستي غوښتنه وکړه. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې لاس سرتیری وژل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو شونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خبر کړی دی. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي بریا حمل میاشت کې د شونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي، امنیتي وضعیت له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون د پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړې دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووتل. پرونی لوبه افغان لوبډلې پایل کړه چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک بیګا په ازادي راډیو ته وویل،
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لاس سرتیری وژل شوی دی. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه 3 وسلوال کسان نیول شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتی سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. تیر کال هم په ورته نشوتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دواړو لوریو پر یوه بل تور لګولی چې پولي ته غځېدلې لارې بندې کړي او ډز یې پیل کړي دي. روسیا وی د اوکراین په تړاو یې خپل امنیتی اندیښنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړمه ورځ د ماسکاو تازه غوښتنه رد کړه. ماسکاو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دی د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیې ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د مذاکرې وړ نه وي. واشنگتن مسکو ته په یو لیږل لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیکه لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دیشل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. نن به د کوټه گلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمن الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دیش لوبې به ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وای د خپل ټولو اندیشنو پاړې ل طالبانو سره پریکنده خبري کړې دي. توماس ویسټ ل طالب چارواکو سره د خپل ورستي لیدنو کتنو ورسته په ټویټر باندې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیل پات شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سر نیونی بند شي او هر ډول بشري حقوقونه رعایت شي. شغله ویسټ ل طالب چارواکو سره په بشري اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنۍ ننګونو په اړه د خپل تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ ل طالب چارواکو سره د خپل ورستي ولیدنو او بحثونو نه چور خبر کړي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کتون کې پراتون کې وری حمل میاشت کې د خوانزو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدای سره د مبارزي او د خپل سرونیونو د دریدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وای طالبانو سره یې خبري پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدل چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپل غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخ سلام مشورې پیل شي، خپل سر نیونی پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډ او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپېدلې او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وای یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیک مخه نیولې او له همدې عمل میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنۍ بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمهیز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیوال ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسول هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې بارمانو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلي سوپکو چې پرون د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو په مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا ازادي راډیو د دې ساعت په دوه منی مایک یعنی له دولس نیمه بجو وروسته روغتیا د شمن شتمنی پروګرام درو. په دې پروګرام کې د زړه د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي. اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات یې داری ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچرې، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه وستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به ښه وو، خلکو به ودونه وو، دفترونه له بندې سامان نه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پراشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بی وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، نن کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره نن کې د ګاډي کرایه پیدا کېږي، نه دکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي. موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شو شیانو ته د هیواد هر برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولسته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته مونږ اطمینان ورکو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي. دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي، نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونه وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کیږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان داوه کوي چې په ټول کونړ کې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یو نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناتو له لوري د ماسکو د غوښتنو لرد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نه غځي شي، خو امریکا او ناتو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات له اسمت څاروان نور.
روسیه پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپل اصلي امنیتي اندیشنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغه څه چې تمه کېده د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو د غوښتنه رد کړ چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي؟ په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې یو لک روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیا د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناتو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یو داده چې اوکراین به له ناتو سره نه یو ځای کیږي او ناتو به ختیځ اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناتو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې کړې دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لوري داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې نیم میلیون افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي په دې تفصیلي راپور کې؟ اور
طالبانو افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمیر مخکینی کارکونکي له دندو لري کړي او پر ځای نوي کسان ګمارل دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمیر کارکونکي وایي چې طالبانو ډیر نارینه او ښځینه کارکونکي له بیلابیلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډیر غیر مسلکي او بې سواده کسان په دندو ګمارل دي.
ما به طور کلی منفک هستیم و به جای ما مولوی سبا را گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری د کابل خاروالی د دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستی دولتی دنده که در کلن کاری تجربه درلوده او د آزاد سیالی لاری په دنده گمارل شوی و. مرسل وایی اوس طالبان منفک کری او د هغه پر ځای داسې کس ټاکلی چې یوازی په مدرسه که دینی زده کری دی.
از جامعه 12 معاون شورای کابل اولین مکتوب به اسم
د کابل خلوالی له دولسو مرستیالانو لمړی مکتوب زما په نوم ولیکل شو چې د دویمې ناحیې مرستیاله چې زومه له دندې ګوښه او پر ځای مې یو مولوي چې هیڅ ډول دولتي کار تجربه نه لري او د دې دندې مطابق لوړې زده کړې هم نه دي کړې او صرف مدرسې لوستلې ده ټاکلې دی.
مرسل وایی ده کورنه یوازنه دوده برابرون که وخو اوس دنده نلری یا پا کور ناسته ده.
دوی چوله هغه متحد پاک نفس او
د کابل خار د لومړی ناحیه مخکینی رئیسه آمنه مایار چې افغانستان کې د وروستی و تحولات و لعمل د دی هیواد پری خود و تعر شوی آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه لوتلو یوه ورځ وړاندې د کابل خاروالی لخوا ورته پیغام رسیدلی و چې نور دی دندې ته نه ورګرځي.
دغه کسان چې د کابل خاروالی د ماونینو په برخه کې ټاکل شوی وي هغه د آزاد رقابت له لارې نه دی و د واسطې نه دی کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټولې هغه متحد پاک نفس او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي چې واقعا په د دوه نیمو کلونو کې چې دوی کار وکړ خلک ترې ناراضي او د دوی د کار او خدمت له طریقه خلکو رضایت درلوده.
خود کابل خاروالی ریاست مرستیال حمدالله نعمانی دغه ادعا ردوي. هغه په یو پیغام کې آزادی رادیو ته لیکلي موږ له هغوی څخه هیڅوک هم له دندې نه دي لرې کړي. البته د کابل خاروالی یو شمیر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات خاروالۍ د ناحیو یو شمېر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات خاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات خاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه او درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمیر کارکونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمیر ګوښه شوي کارکونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جوزجان ولایت د کلتور او ګرځندوی پخوانی آمر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتیو نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی. نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه آزادی راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات و فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نیټې پرېښې وه او کابل ته تللی وم بیرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بېکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادی راډیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. دا اوس هم د نظام په بدنه کې 30% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانانو وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد دي، هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل جای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پرسېدلې وي او برخې کمې شوې وي په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوی وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24مې د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه، مسلکي او متخصص انساني ځواک ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ. په همدې حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي شارګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپو کاظم همایون آزادي راډیو ته وویل
هدف گزینش مورهای خودی در نظام طالبان
په طالبانی نظام کې د خپل مهرو د ځای په ځای کولو او د خپل سفت یو کولو هدف دا دی چې د حقوقتنی حرکتونه پاتیر بیا د خزو د حقونو غاګه او په دیموکراتیکو بنسټونو فشار راوړل شي. دا متاسفانه د مغزونو تخته چټکه کوي او د دې اصلي قربانی د افغانستان خلک دي چې په اقتصادي، ټولنیز، روغتیایی او نورو برخو کې پټې بیا پرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو لا پیغامونو
د مخامه هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پرپریز سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا نړیوال مرستې راځي د افارو غریب ته مرستې دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوا معنا د حکومت کې وایستې د لوی هغه خلکو ته رسېږي. په دې او دې طالبان ورسره د پخپله ورله ما ټول مال یو کاټاکه کاټه نه راکوي موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذور یم د شل کو د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزې کې کټ او پورته کیږم.
د زاګن ولا د سرصفاده ولسوالۍ سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ماشام ډوډۍ نه لري. حکومت صدا خواهش لرو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړی ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په وسخت لوب کې چې رنج جوړول پر ډیر سخت وو او پیچ هم شنه وو ماته ورکړه. سفی الله سنګزی جزئیات تر سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبه
رن اوت چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوت
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د غټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې تر سره شو. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته خشبه اتن هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړ او پاتې څلوخت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دیرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په شپږ څلوخت اورونو کې وسوځیدل او یو سلو دیرش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د نولس کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې لټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلی مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.